درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې نه بجی دی. د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د افغانستان او پاکستان د ګډي سوداګرۍ خونی مشر خان جان علي کوزی وایي چې پاکستان موافقه کړې چې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه خوشی کړي. پاکستان له دوه میاشتو راهیسې د شاوخوا درې میلیارد ډالرو په ارزښت د افغان سوداګرو مالونه په کراچۍ بندر کې ایسار کړي دي. خو خان جان علي کوزی وایي چې په کراچۍ کې ایسار کړی شوي مالونه ته اجازه ورکول کیږي چې اکثر یې افغانستان ته صادر شي. د وویل چې د اوس لپاره به له نږدې څلور سوه کانټینرونو څخه وبښئ د اوس لپاره به له نږدې څلور زره کانټینرونو څخه څلور سوو ته اجازه نه ورکول کیږي. د پاکستان موقت صدر اعظم وایي له افغانستان سره ستونزه به هغه مهال حل شي چې په کابل کې مشروع حکومت رامنځته شي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې انوارالحق کاکړ نن په اسلام آباد کې د مرګلي ډیالوګ په نوم غونډې ته د وینا په مهال له پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. ویې ویل له پاکستان سره به د افغانستان مسایل هغه وخت حل شي کله چې په کابل کې یو مشروع حکومت رامنځته شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان او قطر د فوټبال د ملي ټیمونو ترمنځ مسابقه روانه ده. دا سیالي د 2018 نړیوال جام او د 2020 آسیایي جام د غوراوي لپاره کیږي. ټاکل شوی ده چې افغان لوبډله د سه شنبې په ورځ په بل سیالي کې له کویت سره مخامخ شي. افغانستان دا سیالي د یوې نوې انګلیسي روزونکو تر لارښوونې لاندې کوي. تر اوسه پورې د قطر لوبډلې افغانستان ته 15 ګولونه ورکړی دي چې په مقابل کې افغانستان یو ګول وهلی دی. د مسابقې لومړۍ نیمایي روانه ده. د کرکټ د نړیوال جام په دوهمه نیمه پایلو بکینند د استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې له یو بل سره مخامخ دي. په چې جنوبي افریقا وګټلاو لومړی بیټنګ یا توپ وهنه وکړه. د جنوبي افریقا پایلګر لوبغاړي ژر وسوځیدل. جنوبي افریقا په داسې حال کې چې ټول لوبغاړي وسوځیدل 214 منډې هدف وټاکه. د شیبه د استرالیا لوبغاړي بیټنګ کوي و لوبغاړي سوځیدل دي. په داسې حال کې چې 28 بالونه یا توپونه لري یوازې د وو منډو ته اړتیا لري چې په دې توګه دا لوبه وګټي او پایلو به ته ووزي او پایلو به له هند سره وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په دې اړه نظر نه دی بدل شوی چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. کله چې له جو بایدن څخه په سان فرانسیسکو ښار کې له شي جین پینګ سره تر څلور ساعته خبرو وروسته په یوه خبري غونډه کې پوښتنه وشوه چې آیا لا هم باور لري چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. د وویل هغه یو دیکتاتور دی او د هغه هیواد ولسمشر دی چې لا هم پکې کمونیزم واکمن دی چې د امریکا له حکومت سره بشپړ توپیر لري. زمو شخله ازادي رادیو اوري. سبا امنیت شورا ته د افغانستان په اړه راپور وړاندې کیږي. د دې راپور له ځینو جزئیاتو مو خبرو. د پاکستان صدر اعظم وایي له افغانستان سره د پاکستان ستونزه حق مهال حل کیږي چې په افغانستان کې مشروع حکومت جوړ شي. د پاکستان ځینې شنون کې په دې اړه وایي
افغانستان ته د ملګرتیا په ځای پالیسی دا همیشه پاتې شي څنګه افغانستان مونږ کنټرول کړو. ا کنټرول نه کیږي هغه طالبان راشي کو بل څوک راشي.
یونیسف په خوست کې د خوارځواکۍ له کبله د ماشومانو د مړینو د مخنیوي لپاره لسګونه رضاکارې ښځې ګماري.
مونږ په ټولنه کې ډېر داسې کسان شته د سې تازه کچې د بیخي زیاته ده. د دې په خاطر مونږ ته دا کټونه روکړل شوی دي.
د میدان وردګ اوسیدونکو وایي مخابراتي شبکې کمزوري دي.
کار خو یو لري پرېږده چې د دوه ژینې وخت شي خط کار جتي نه ورکی مشکلات هم زیات دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په پام کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی همژغونکی فریدون سینیرلی اوغلو سبا امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت د ارزونې په اړه خپل راپور وړاندې کړي. د دې ارزونې په مساویده کې چې یو کاپی امریکا ژغ آشنا رادیو ترلاسه کړي، ویل شوي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل د افغانستان د نړیوالو ژمنو د رعایت او د ښځو او نجونو د کار او تعلیم په شان د حقونو په ورکولو پورې وتړل شي. خو یو شمېر افغاني ښځې او د ښځو د حقونو فعالانې په دې ارزونه کې د ورکړل شویو وړاندیزونو او سپارښتنو په اړه شک څرګندوي. د دې موضوع جزئیات د عابدې سپوږمۍ په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سنلیغلو به سبا د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل د ارزونې راپور او وړاندیزونه وړاندې کړي. ښاغلی سنلیغلو د دغې ارزونې یوې برخه کې چې امریکا غږ یې یوه کاپي ترلاسه کړې، له طالبانو غوښتي چې نجونو او ښځو ته د تعلیم کار حق ورکړي. په دغه مسوده کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه د افغانستان د نړیوالو مکلفیتونو په اړه د هغوی د ژمنو په رعایت پورې تړلې ده او له طالبانو غوښتل شوي چې سمدستي په افغانستان کې د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه لغوه کړي. وړاندې پکې دا هم راغلي چې په نړیوالو ادارو سیستمونو کې د افغانستان هر ډول بیا په رسمیت پیژندنه او ادغام کېدل په افغاني ټولنه کې د ښځو په ګډون او مشارکت پورې اړه لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان کال په مارچ میاشت کې دغه سازمان له سرمنشي انټونیو ګوتریش څخه وغوښتل چې د افغانستان د وضعیت په اړه یو خپلواک او مستقل ارزونه وکړي او په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د شته ننګونو د حل لپاره د یوې متحدې او همغږې نړیوالې تګلارې په اړه خپل وړاندیزونه د نومبر تر 18 وړاندې کړي. ښاغلی ګوتریش د اپریل په 15 د ترکیې مشهور ډیپلوماټ فریدون سنلیغلو د افغانستان په چارو کې د ځانګړي او خپلواک همغږي کوونکي په توګه وټاکه. په دې موده کې ښاغلی اوغلو افغانستان ته د سفر او د طالبانو له مشرانو په بهر کې د میشتو نامتو افغانانو او د سیمو او نړۍ له ګڼو برخمنو هیوادونو سره د لیدنې په ترڅ کې وضعیت وارزاوه او وی ویل چې په دې برخه کې د ښځو او نجونو وضعیت په ځانګړي ډول د نجونو په زده کړو د بندیز په موضوع پراخ بحثونه وشول. ارزونه زیاتوي چې افغانو ښځو او نجونو سوداګرو دینی شخصیتونو قومي مشرانو مدني ټولنو د روغتیا او پوهنې برخې کارپوهانو او د طالبانو د اوسنیو چارواکو ګڼو استازو د دغو بندیزونو پر لرې کولو ټینګار کړی دی. ارزونه وړاندیز کوي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او اقتصادي پرمختګ د ټینګښت او د ټول ګډون حکومت د رامنځته کولو لپاره باید یو ملي بحث پیل شي او په کې راغلي چې دا اقدام به په نړیوال سیستم کې د افغانستان د یادی کولو او بشپړ ادغام په لور حرکت وکړي. په ارزونه کې دا هم راغلي چې نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمني چې میلیاردونه ډالره کېږي د خلاصون لپاره یې یوه حل لاره ومومي. خو یو شمېر افغاني ښځې او د ښځو د حقونو فعالانې په دې ارزونه کې د وړاندیز شوي غوښتنو او سپارښتنو په اړه شک لري. د افغانستان د ښځو د مشارکت شبکې مشره ترنم سیدی وایي طالبان نه بدلیدونکي دي.
طالبان
طالبان نشي کولای تغییر وکړي. په دوو کلونو او څلورو میاشتو کې چې د دوی له راتګ څخه تېر شوي، دوی د ټولو هغو تړونونو خلاف عمل کړی چې له امریکا او نړیوالې ټولنې سره یې لاسلیک کړي. دوی د ملګرو ملتونو د منشور خلاف کاره بشري سرغړونې کړې دي او پرته له کومې ویرې یې د مېرمنو پر خلاف قوانینو ته زور ورکړی دی.
که څه هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنلیغلو د ارزونې په مسوده کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه د ښځو پر حقونو د پراخو بندیزونو په ژر لرې کولو پورې تړلې ده. خو راشده فایق له زده کړو یوه بې برخې شوې هم وایي چې د ښځو د اساسي حقونو د ټینګښت په برخه کې پر طالبانو بې باوره ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
وروسته له دې چې دوی په رسمیت باندې وپېژندل سونه، دوی به بیا په یو ډېر ښه او منظم پلان باندې مک ښځې د تعلیم او د کار څخه بې برخې کړي. نو زه د یوې افغان نجلۍ په حیث باندې د طالبانو د رسمیت پېژندلو او دغه شرط دپاره چې یعنې د ښځې حق به پکې خوندي پاتې شي.
خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې په افغانستان کې بشري او د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او د رسمیت پېژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي. طالبانو په تیرو دو کلونو کې د خپلې واکمنۍ پر مهال تشپږم ټولګي پورې د نجونو پر زده کړو پوهنتونونو په ډېرو دولتي ادارو او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو سخت بندیزونه لګولي دي. دوی د ښځو اړوند مسایل د افغانستان داخلي مسله بللې او تر اوسه یې پر ښځو د بندیزونو د لرې کولو کومه غوښتنه نه ده منلې چې د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د نړیوالې ټولنې له اساسي شرطونو څخه بلل کېږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعته.
د پاکستان موقت صدر اعظم وای له افغانستان سره ستونزه به حق محال حل شي چې په کابل کې مشروع حکومت جوړ شي. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې انوار الحق کاکړ نن په اسلام آباد کې وی غونډې ته د وینا په محال پاکستان څخه د بی اسناد افغان کډوالو د استلو د پریکړې دفاع هم وکړه او ویل چې له پاکستان سره به د افغانستان مسایل حق محال حل شي چې په کابل کې مشروع حکومت وي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د پاکستان موقت حکومت صدر اعظم وایل افغانستان سره د پوینا ستونزه به هغه محل حل شي چې په کابل کې د پوینا مشروع حکومت رامنځته شي. د په اسلام آباد کې د مرګلی ډیالوګ په نوم غونډې ته نن د دې وینا پر محل د دې څرګندونو سربیره له پاکستان څخه د بی اسناد افغان کډوالو د استلو د پریکړې دفاع هم وکړه. انور الحق کاکړ ټي ټي پی یا د پاکستان د طالبانو تحریک ته اشاره وویل چې غیر حکومتي عوامل د پاکستان امنیت ګواښي. د زیاته کړه
Pakistan does have a challenge from the non state actors within which
Pakistan da khali ghair riyasat faalat kaun ko la khada nangawano sara makhte mung pade pohigu aw tayari ko che de stunje ta munasib jawab oyo mung pa khasato ko Balochistan aw Khyber Pakhtunkhwa ke da mazhabi aw nasli tashaddud aw pa umum ke patrol Pakistan ke da stunje ta hal latu pade ke mung da nur nare amli marasat ta zarurat na laru Pakistan da salahiyat lari che pa khpal sar da stunje hal kri
very much confident take on these challenges
لدی وړاندې د پاکستان پر سرپرست صدر اعظم سربیره یو شمېر نور پاکستانی چارواکو هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن کړی چې ټي ټي پی یا د پاکستان د طالبانو تحریک ته په خپل هیواد کې ځای ورکړی دی. خو د طالبانو حکومت بیا تل د پاکستان دا اداوی رد کړی دی. په پاکستان کې یو شمېر شنونکي وایي چې د موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ څرګندونو حیران کړی دی. دوی وایي په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته داسې انګېرل کېده چې د پاکستان اړیکې بل افغانستان سره تر بل هر وخت ښې شي. په اسلام آباد کې د پانتون د سیاسي علوم استاد پروفیسور اعجاز خان په دې اړه وایي
زمونږ د فارن پالیسی ډیپلوماټیک ذهن نه دی، پولیټیکل نه دی، بلکې یو ملیټری اپروچ لرو. نو افغانستان ته د ملګرتیا په ځای پالیسی دا همیشه پاتیشی څنګه افغانستان مونږ کنټرول کو. ا کنټرول نه کی هغه طالبان راشي کو بل څوک راشي مرګره کوله اګران کار دے نو بس دشمنی وګڼه. نو دا بیان ورکول چې کله جایز حکومت راشي دا ډېر عجیبه غونده خبره ده. تر اوسه پورې خدا هی روز اوس یکدم دا ناجایزه شول. مطلب دا شول
اعجاز خان همداراز وایي چې په افغانستان کې د جمهوري نظام پر پرزیدو او د طالبانو پر وخت رسیدو په پاکستان کې خوشحالي کېده، خو اوس د ده په وینا د دوو خواوو ترمنځ اړیکې په خرابېدو دي. په افغانستان کې د مشروع حکومت د رامنځته کېدو په اړه د پاکستان د موقت صدر اعظم د څرګندونو په اړه په پیښور کې د جی این این ټلویزیون د څانګې رئیس او د سیاسي چارو شنونکي کشف الدین سید وایي
دا حکومت چې راغی دی وخت د افغانستان چې کم برسر اقتدار قوت دی طالبان، نو مونږ ډېر زیاتې خوشحالۍ کړې وې او مونږ هلته کې لاړو، مونږ هلته کې چیان هم څکلې وې. او د هغه وخت پالیسي او بیا د نن خبرې چې مونږ ګورو زموږ د وزیر اعظم صاحب چې کم سټیټمنټ راغلی دی، نو زه نه پوهېږم چې دې وخت کې معاملات زموږ په کم نهج باندې دي او د دې د ښه کولو کوشش ولې نه کیږي.
د پاکستان موقت حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې پاکستان په وروستیو کې د افغان کډوالو استلو ته زور ورکړی او په عین وخت کې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو په وینا د هغوی تجارتي مالونه ایسار کړي دي. کتونکي د پاکستان د دې ډول اقداماتو هدف د طالبانو پر حکومت فشار راوړل بولي.
په پاکستان کې یو شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي ژغونکي اندېښمن دي چې له دغه هیواده به وایستل شي. دوی آزادي رادیو ته وویل که بیرته افغانستان ته واستول شي طالبان چې موسیقي حرام ګڼي د فعالیت د اجازې پر ځای به سزا ورکړي. د دې موضوع په اړه د ابدې سپوږمۍ راپور واوري.
له پاکستانه د بیا اسنادو کډوالو د ایستلو په دوام دغه هیواد کې یو شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي افغانستان ته د ستنېدو په اړه اندېښمن دي. یو افغان سندرغاړي ویان هنر جو چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې په یاد هیواد کې ژوند کوي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د ځان او نورو هنرمندانو د ستونزو په اړه وایي چې د طالبانو حکومت موسیقي د اسلام له نظره حرام ګڼي او د هغې پر خپراوي د بندیز تر څنګ سندرغاړو او موسیقي غږونکو ته هم د فعالیت اجازه نه ورکوي.
ډیری هنرمندان چې زه ورسره په اړیکه کې مودا مهال په پېښور او کوټه کې اوسیږي له ډیرو ننګونو سره مخ دي. په تیره بیا زه 19 میاشتو راهیسې په اسلام آباد کې اوسیږم. افغانستان ته نشم ستنېدای. زما لپاره په افغانستان کې ژوند کول ستونزمن دي.
یو بل افغان سندرغاړی وحید صدیقي چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې په هرات ولایت کې په سندرو ویلو بوخت و او د طالبانو د واکمنۍ له رانسکرېدو وروسته نوموړي هم په پاکستان کې پناه اخیستې. ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته له بیرته ستنېدو ویره لري.
به هیڅ حالت هم دوباره برگشته بر افغانستان هم امکان
که زه بیا افغانستان ته لاړ شم هلته به څه وکړم؟ د خپل هنر لپاره ځای نه لرم. موږ په خواله رسنیو او هم ځینو ولایتونو کې ګورو چې د موسیقۍ وسایل سوځول شوي، حتی هغه کسان چې د دوی سره د موسیقۍ آلات وهل شوي هم.
وحید صدیقی ادعا کوي چې څو ځلې په هرات کې د طالبانو لخوا نیول شوی او د ده په وینا په سختو ټکو ګواښل شوی دی. د سندرغاړو تر څنګ یو شمېر افغان موسیقي غږونکي هم دا اندېښنه لري او وایي چې د دوی ویزې پای ته رسېدلي او په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. شاکر ظاهری یو له مشهورو افغان تبلیغ غوونکو څخه دی چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډوال شوی او وایي چې طالبان نه یوازې د هنرمندانو او موسیقي مخالف دي، بلکې د موسیقي له وسایلو سره هم مخالفت کوي. هغه افغانستان ته بیرته تلل د ځان لپاره ګواښ ګڼي. طالبان موسیقی حرام ګڼي او داسې راپورونه هم شته چې د هیواد په ځینو برخو کې یې له سندرغاړو او موسیقي غږونکو او اوریدونکو سره په ډېر تاوتریخوالي چلند کړی. څو میاشتې مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د موسیقي د آلاتو د سوځولو عکسونه خپاره کړل او ویې لیکل چې دوی هغه وسایلو ته اور اچولی چې د موسیقي او فساد د ترویج لپاره کارول کیږي. یاد وزارت په دې وروستیو کې په یوه بله اعلامیه کې هم ویلي چې موټر چلوونکي باید په خپلو موټرو کې موسیقي خپره او وانه وري. ډیری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي د طالبانو لخوا پر موسیقي له بندیز وروسته د ایران او پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شول. هغه سندرغاړي چې په پاکستان کې ژوند کوي او د دوی په وینا افغانستان ته د ستنېدو لاره نه لري، دوی له نړیوالې ټولنې او هغه هیوادونه چې کډوال مني او د موسیقي له ټولنو غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي او له دې ستونزو څخه د وتلو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستان موقت حکومت په دې وروستیو کې د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تر اوسه نږدې 350,000 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
یو شمېر مسافر او موټر چلوونکي چې د کابل او د هیواد د شمالي ولایتونو ترمنځ تګ راتګ کوي وایي د ژمي له رارسېدو او د واورې له ورېدو سره د سالنګ په بدیلو لارو تګ راتګ ورته ستونزمن شوی دی. دوی له دولته د سالنګ د لوی لارې د ژر تر ژره پرانستلو غوښتنه کوي. جزئیات د سنا کاکړه په راپور کې واورې.
په داسې حال کې چې د خلکو او وسایطو د تګ راتګ پر مخ د سالنګ لوی لارې له تړل کېدو څه باندې 2 میاشتې کېږي، خو لا هم دغه لار نه ده پرانستل شوې. یو شمېر مسافر چې له کابل څخه د هیواد شمال او شمال ختیځو ولایتونو ته تګ راتګ کوي شکایت کوي چې د ژمي په رارسېدو او بدیلو لارو کې له واورې ورېدو وروسته په دې لارو تګ راتګ نور هم ستونزمن شوی دی. وروسته له هغې چې د سالنګ لویه لار د دې لارې د تونل د بیا رغونې په موخه د روان کال د سنبلې میاشتې په 19مه وتړل شوه، مسافر وړون کې او بار وړون کې موټر د شی برخه واک لاره تګ را تک کوي. عبد الله لال چې د سالنګ لاري په بدینو لارو خواک شی بر موټر چلوي وای چې دا لاره ډیر وخت کې ردی او په ځنګړي ډول اوس چې هوا مخ په سړې دوه او د واورې ورې دل هم پیل شوی، له دې لارو تګ را تک لا هم ستونزمن شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
تېره اونۍ د خواک کوتا لاره د واورې له امله د دوه ورځو لپاره بند شوی و. ستونزه ډېرې دي، سړک ورکې ده، خامه دي، موټرونه په ډېرې ستونزې او سختي سره ځي.
د شمالي ولایتونو د مسافروړونکو موټرونو د کمیسیون رئیس محمد اسماعیل سخیزاده وویل، یو شمیر مسافر چې په دې لارو تګ را تک کوي د لارې د خرابوالي تر څنګ د مسافروړونکو موټرو د بیو له زیاتوالي هم شکایت کوي. د کابل خروسی تونکې رفیع الله چې شمالي ولایتونو ته ډېر تګ را تک کوي د سالنګ لوی لارې د بدیلو لارو د ستونزو په اړه وایي،
خونه سړک کنډو کپر ده، خراب ده سړک، او بلې خونه بیروبار ډېر زیات وي، نو مسافرین خپل په وخت نه رسېږي. دغه ډېر جدي مشکل ده چې موږ لرو او خلک شکایت لري دا مسافرین، او د بلې خونه د بسو او د موټرو کوم موټرونه چې مسافرین به د کراګانې زیات شوي.
د یو خصوصي ترانزیتي شرکت مسؤول حبیب وردک وایي چې د سالنګ لویې لارې له بندېدو وروسته توکي د میمنې له لارې د هرات او بلخ ولایتونو ترمنځ انتقالوي. خونو موړی د دې بدیل لارې د ستونزو په اړه وویل،
خلک جګې کرایې ورکوي، مخکې به 5000 افغانۍ پټن په پیټن هرات مزار شریف کرایه و، اوس 1000 افغانۍ کرایه ده. نو مخکې به 2 تنه بار انتقال ده، اوس 6 تنه بار انتقالیږي د هرات نه د میمنه په لار باندې.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې چارې چټک کړي او د مسافر او بروړونکو موټرو پر مخ یې پرانیزي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د مطبوعاتو برخې مسؤول محمد اشرف حق شناس په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د نومبر په لومړۍ نیټه د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د سالنګ لوی لارې په اړه یو راپور خپور کړ چې پکې د پروان ولایت د اقتصاد رئیس محب الرحمن رحیمي ویلي و د دې لارې کار اویا سلنه بشپړ شوی او شاوخوا 2 اونۍ وروسته به د مسافرو پر مخ پرانیستل شي چې اوس له دې شمېرې 2 ورځې اوښتې دي. د سالنګ لویه لار چې د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ده، د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل ختیځو او سویلي ولایتونو سره نښلوي چې هره ورځ له دې لویې لارې سلګونه موټرې تګ را تګ کوي. د سالنګ تونل د لومړي ځل لپاره د 1985 او 1986 کلونو ترمنځ او د 6 کلونو په موده کې جوړ شوی چې وخت په وخت بیا رغونې ته اړتیا پیدا کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د میدان وردګو سیدونکو شکایت لري چې مخابراتي شبکې کمزوري دي او له دغه شبکو هغه څه چې لازم ده کار نشي اخیستلی. د دې ولایت د یو شمیر ولسوالیو سیدونکو آزادي رادیو ته ویلي دوی د ټلیفون کولو لپاره د غرونو سرونو ته خیژي. په دې اړه د راپور واوري،
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو د کمزوري پوشش څخه شکایت کوي. د یاد ولایت اوسیدونکو وايي مخابراتي شبکې د دغه ولایت په یو شمیر لورو پروتو ولسوالیو کې کار نه کوي او هلته ځایي اوسیدونکو په عاجلو حالاتو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. محمد امین چې د میدان وردګو ولایت د دای میرداد ولسوالی اوسیدونکو دي، وایي چې د یادی ولسوالی په اکثر سیمو کې مخابراتي شبکې په دروس ډول کار نه کوي.
وایه خو بالکل که خاتمه داسې دي، کار خو یو پرېږده چې د دوه ژی نه وخته شي خط کار ژیتي نه ورکوي، مشکلات هم زیات دي.
د یاد ولایت د یو شمیر نورو ولسوالی اوسیدونکو هم د ورته ستونزو څخه سر ټکوي. لا جمله د چاکو لسوالی اوسیدونکو هم په خپل سیمه کې د مخابراتي شبکو د نه فعالیت څخه شکایت لري. د دیو لسوالی اوسیدونکو زیاتوي چې د یو ټلیفون لپاره 100 کیلومتر پلی مزل کوي او بیا ورسته ټلیفون کوي. د یاجو لسوالی یو شمیر اوسیدونکو وایي،
د شبکو ستونزې دلته شته دي، کاملا په بعضو کلیو کې بیخي کار نه کوي، په بعضو کلیو کې بیا کار کوي نسبه کام نیمایی کار که کاملا کاری درست نده.
به شبکه ستونزه خدا قدید چیز موک پزایی که تلیفون موبایل در دکار نکوی،
کله چې موږ ته کوم مریض کوم مشکل پیښ نو موږ داسې ځای ته ورسو چې هلته انتن کار وکړو، مثلا موبایل کار وکړو.
اسلامي امارات نه دا غوښتنه لرو چې پریکړه جدال کوشش وکړو چې عام خلک ستونزې را پک.
د دې ترڅنګ د یاد ولایت د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکو بیا هم له ورته ستونزو سره مخ دي. محمد طاهر بیا د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکو دی.
سیوا شبکه هم دلته کار نه کوي، د شپې د مریض هم لاسرسی هم نه کېږي، تلیفون ته چې موټر پرې وغواړو یا بده څه هغه شي، او ډېر لرې لرې جای ته ځو، بیا یا یو جای تلیفون کار کوي جګ جای مې کوي ډېر کم هغه.
بلخوا د میدان وردګو ولایت د مخابراتو ریاست مسؤلین هم د خلکو ستونزې مني، خو وایي د خلکو د دغه ستونزو د رسیدګي په پارې اوس هڅې پیل کړې دي. د یاد ولایت د مخابراتو رئیس مولوي نوراغا وایي چې د دغه ولایت لپاره لاس مخابراتي پایې منظور سوي دي چې دوی به یې په هغه سیمو کې ځای پر ځای کړي کوم چې ورته ډېره اړتیا ده،
چې دا به هغو ولسوالیو ته هغو ساحو ته ځي چې هغه کې بیخي خدمات نشته، او خدمات به هغلته وړاندې کوي چې په دې هغه کې د میرداد و چک و جغتو سید آباد و جلیز و همداسې بسودین ټول ولسوالۍ به انشاءالله تر پښې لاندې ونیسي، نو یوولس دنې پوهېږي تر ډېره حده به دې ولایت دغه مشکلات پکې حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې په میدان وردګو ولایت کې خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ فعالیت څخه شکایت لري، بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې خلک هم د مخابراتي شبکو څخه ورته شکایت لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په خوست کې د خوارځواکۍ له کبله د ماشومانو د مړینو او مایوب کېدو د مخنیوي لپاره لسګونه رضاکار ښځې او نارینه ګمارل شوي دي. روغتیایي کارکوونکي وایي چې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ اندازه په دې ولایت کې او په مجموع کې په ټول افغانستان کې لوړه ده. د دې برخې رضاکاران خوارځواکه ماشومان معلوموي او د درملنې لپاره یې نږدې روغتیایي کلینیکونو ته بیایي. په دې اړه د نجیب الله الو خیل راپور واوري.
د مسؤلینو په وینا د دې پروګرام موخه د ماشومانو د مړینې او معیوبیت مخنیوی، د خوارځواکه ماشوم پیژندنه، په دې اړه د خلکو په سلوک کې بدلون او د خلکو او روغتیایي کلینیکونو ترمنځ د اړیکو نږدې کېدل دي. د یاد برنامې د پلي کوونکو مؤسسې مشر ډاکټر سید انور یوسفزی مشال روډیو ته وویل
د ټولنې په بنیاد د سوی تغذیې د خوارځواکۍ پروګرام دی. دا د یونیسف په واسطه دا پروژه تطبیقیږي، د دې په خاطر چې موږ په ټول خیس کې درې سوه اووه ویشت هیلپوس ته لرو. موږ په هر هیلپوس کې یوه زنانه او یو مردانه کار کوي، نو د دې دپاره چې موږ هغه امراض چې د سوی تغذیې له امله د مړینې سبب ګرځي د هغې مخنیوی هم کړی وي، دا پروګرام هم په کار اچولی دی.
په خوست کې ګمارل شوي رضاکار روغتیا پالان وایي چې په افغاني ټولنه او په ځانګړي ډول د ولایت کې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه لوړه ده. یوه تنه روغتیا پاله نصیبه وایي
موږ دغه پروګرام چې ده د دې په خاطر چې موږ اول د هیواد په سطحنه بیا د ولایت په سطحه او بیا د ټولنې په سطحنه د سوی تغذیې کچه کم کو، نو موږ په ټولنه کې ډېر داسې کسان شته د سوی تغذیې کچه چې د بیخي زیاته ده. د دې په خاطر موږ ته دغه کټونه روکړل شوي دي تر څو دې نه موږ په کور کې استفاده وکړو. د هغې په خاطر نه چې موږ دا کچه کم کو نو موږ خدمت ته راوتلي یو تر څو خدمت وکړو.
روغتیایي رضاکاران وایي د ماشومانو د خوارځواکۍ مخنیوی به هغه وخت په ښه ډول ترسره شي چې دوی ته هم د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو لخوا ځینې اړین توکي او امکانات په اختیار کې ورکړل شي. یو بل تن روغتیایي رضاکار امیر محمد وایي
موږ د روغتیا ډاکټرانو او د هغه مؤسساتو نه چې په صحیح بش کې کور کې
یدن غختنه دغه دو چې صحیح کارګون کی خپل لتا باید دغه کور وخصای نه زکه چې میګو نو تنخالری نو غشت چې دمرا سخت مصرفیت ولته وخړي په کلی کې کلی په کلی ګرځي نو دای چې ورې غوړي نو دې پر مې دغه غختنه دغه دو چې ټول مؤسسات کوم خلک چې د بحث کې د صحیح بحث کې کور کی لګ کومکای
د راپورونو لمخي افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو د نوملړ په سر کې راځي چې تر 1 میلیون ډیر ماشومان په کې په خوارځواکۍ اخته دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې له 2013 زیږدیز کال نه تر اوسه په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر نږدې دوه چنده زیات شوی دی.